درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلای و احترامات مقبول کی قدر مون اوګل لیست کون کو زبرش نغفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق واس هم د جغرافي مزمن اون ټولګي شپږه بلوستا هلمن د ام سی تاسو ټول قدر مون اوګل لیست کون کی برتر او غوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه اوګل لیست کون کو لکه سرنګ سیس مرستا سودن رزی مزمن جغرافي اون ټولګي کتاب شپږم دوستینو هلمن د ام تاسو ټول قدر مون سکون کی د لوستر پای پر رسر ملکه وکړی او ورس زکړي قدر مون زکون کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول قدر منځ ته کوونکي باید له خپل ځانو سره د جغرافیا مضمون کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ درنه وګل لږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې له ودې شمې نه پیل به تر شپږ سرويشتې مې سپې پرې هم چې نن قدر منو وګل لږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند اس په لورو عبارت دی نه لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي دا هغه درې مهمه موضوع کنه دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله يم هله دا چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي قدرمنو وګړو د کونکو وسهم د لوست د پیل شیبو تر رسیدلی یو لمړی مرو تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حق له بلو درنو وګړو د کونکو لکه څنګه چې مرو تاسو په تیر وروستنو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه سطحي شی د زمکي څخه لوري وو سیږي او ځات مرغونو په کښه موجود وو سیږي په هغه سطحو کې همیشه دایمي واوري موجود دي یعنی زمور په ګرنه ور افغانستان کې کوم چې کابو یو پر دې برخه یې غرونو نیولې ده لوړی ستی چې د هیوار په ډیرو زیات شمیر غرونو شي موجودي په دغه کې دایمي واري موجود دي چې دغه واري د کال په اوږدو کې او بکیږي د تودوخې د درجه د زیاتوالي لامل څخه د واري په اوبو باندې بدلیږي او دغه واري څخه سندونه د سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړیږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دي لژیتي او به د دې څخه اخلي هم چې نن د لارې په وښتو کې د سونا وو او به سره یو ځای کیږي کله چې دغه سونا وي او به یو د بل سره یو ځای شي نو د سندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچې زیاتیږي څنګه چې موږ تاسو ټول په دې پوهیږو زموږ پلان هیوار افغانستان ټول سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي د دې سرچینې اخلي نو په هغه سیمو کې چې سندونه زور زیات وي په هغه کې د هغوی زور زیات وو سیږي نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي او هم چې نن هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او هم چې نن هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتیجی د دې وجدوالي د څو رښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او هم چې نن زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړی د چړولو ور هم دي یعنی په دغه سندونو کې بیړی هم چلول کېدای شي همدارنګ د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کېږي د دې ترڅنګ درنو قدرمن زده کوونکو لی سندونه عموما مرستلانه څنګه لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي د هغوی د دې مرستلانه څنګه وي دي او دا سندونه شی او کینه غاړي کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې او بد لی سندونه سره یو ځای کیږي کله چې دا د لی سندونه سره د دې او بد ځای سي نو لی سندونه سره د دې کوچني سندونه د اوبو یو ځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره ګټي چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا په هانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشل دي چې جغرافیا په هانو د افغانستان رواني وب په پینزو او بلرونکو حوزو باندې ویشل دي چې د هغو جملو څخه لمرنی حوزه د کابل د حوزې سندونه دي دویم حوزه د امو د حوزې سندونه دي دریم حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي څلورم حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي پنځم په خپل د تړلي حوزو سندونه دي چې یو یو ویزه تاسو ته مازه پلانټ او خلاص ډول سره تشریح کوم درنو کوونکو لمړی موږ او تاسو د کابل د حوضې سیندونه لولو. د دې حوضې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چې نن دویمه چې دی هغه په خپله د امو د حوضې سیندونه دي چې د امو حوضې سیندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درعیل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوضې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو لوی او اوږد سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل لویدیځ لمونو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتی مرستیالان د مساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه مساقله سیندی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلرم سیند چې دی د هریرود د حوضې سیندونه دي چې د هریرود حوضې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تک لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوضې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمن او ګلالی زده کوونکو پنځم د تړلو حوضو سیند دی چې د ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوضه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي د بل سیند سره نه یو ځای کیږي. د تړلو حوضو د سیندونو په نامه سره یادیږي، یعنی دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوضې نور سیندونه لکه د بلحاف سیندی، د سمنګان سیندی، د اندهوی سیندی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هیله مندیم چې تر دې دمه پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوضو سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړي وو. اوس چې اوس هم د لوس پراتونکو برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کونکو په لاند او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوضې لري چې دغه تړلې حوضې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هیواد مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یادیږي لکه د هامون، کول، بلاړې اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یادیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبو جریوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو او ګلالي زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پوله پوری مربوط ته یا هم پر هغو پوری اړه لري. همچنان درناو ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیاتې پاکې رونی او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولي ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سوری یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې دي چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واوري پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخ وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمدي او کنګل دي همچنان درنو ګلالیز د کونکو د لوس په دې برخه کې د چقمقتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو د هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپل د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرزایونه هم جوړ کړي دي یعنی د شو سرزایونو د جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګلالیز د کونکو اخیرنۍ چخیل شې دی هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړې اوبې دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبې د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سین کې تو ویجه دغه اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري له شو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولي ترمنځ موقعیت لري اوبه مالګین دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړی دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل لخته دی چې تاسو پوسیو اوسېږي اوس هم د لوس پر اتلونکو برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنې ته ځواب وایست لمړنۍ پوښتنه د افغانستان د سندونو نمونه واخلي دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره اندریمه پښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یې دی چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه پښتنه ته ځواب ورکوي نور درنه زده کوونکو زما تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي هله من دې چې تاسو ټول پرې پوسیو اوسېږي او یو سم زده کړی اوسېږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې از رېجم د الله پامان شو وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
او زه بلې من شیطان رجی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات مقبول کی قدر مون او غلری زکان کو زبرش نغم فاری او زره هم تاسو ټول تشرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مزمن شپږم لوستم هله من دې چې تاسو ټول قدر مون او غلری زکان کی براتره او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می قدر مون زکان کو زمر تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سبو هيجي کتاب صفحه نه دې شمه نه پېل بیا تر شپږ سلوشتې مې سپېپریم همدارنګه کډرمن او ګلری زکون کوز مرسته سودنن مزي در سیاحت په عبارت دی له لمړی د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهیږي دویم د اروپا د لیوچی د ترانسپورت په حق له سپوهیږي دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو کډرمن او ګلری زکون کو د پرته او جوړ د کټ په هیله ما هله د چې د لوست په پیپر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشو کلالیز د کونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی مراجعه تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په حق له معلومات لولو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې مراجعه تاسو د اروپا د لیوچی د اقتصادي جغرافي بشري جغرافي او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا د لیوچی د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړو نن ورځ مراجعه تاسو د اروپا د لیوچی د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو لمړی سر کې مراجعه تاسو د اروپا د لیوچی د قانون په حق له معلومات لولو خوشو کونکو د اروپا د لیوچی د موقعیت لحاظ څخه اروپا لیوچه یو له هغو لیوچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمن نه ده یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل وو ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپل اړتیاوې او ورځنی اړتیاوې سرته ورسیږي نو دوی د نورو لیوچو د مستعمل مارکولو ته مخه کړله او غوښتنې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي او همدارنګه د اروپا د لیوچی د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې کوم پراختیا کړې د څومره وړې کړې د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د اسیا او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی و یعنی دی وک که څه هم دی د زیرمو نه ترلودل نه ورسته د هغه څخه دی په دې تلاش کې سول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي هغه تر خپل ولکې لاندې راولي او د هغه د زیرمو او قانونو پرستنو سره دی وکولای شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي دغه کوم پرمختګ چې وسمه حال اروپا هیواد کړی دی د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی د دغه زیرمو د نشټن پرته د دوی پرمختګ ناشونی و د دې تر څنګ کډرمن او ګلالیز د کونکو د اروپا لوی وچ کې نیپ چې دی نیپ د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی خو د شمال سمندرګي د نیپ تو زیرمو لکه څخه د مخې اندازه ډیر لږ و یعنی په لومړي سر کې چې مخ کې لدین چې د شمال سمندرګي کوم نیپ تو زیرمې چې دی دا کاش چې د دې څخه مخ کې د دغه اندازه چې و د نیپ تو اندازه چې و په ډیره کم اندازه سره او په ستر لشتہ پراختیا و مده چې د صنایعو په پراختیا او په ځنګړي ډول سره د نکلیه وسګیلو په ډیری کټه اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي یعنی دا کوم نیپټ دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي دا دومره نه دی دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نکلیه وسایل شي لکه موټورونه موټرسایکلونه همدارنګه الوتکې د دغه د نیپټو په برابرول کې د دې د تیلو په برابرول کې د دې د پټرول او ډیزل په برابرول کې دغه د نیپټو زیرمې همکاري نشي کولای ځکه د دې کاشه شته کم ده د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنوز د کونکو د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او غاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي د دې تر څنګ کډرمن او ګلالي زکونکو د اروپا د لیوچی د اوسپن یو ډبرو سکارو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده یعنی کچیر مو راو تاسو د دې د نیپټو زیرمو ته وګورو د نیپټو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپن یو ډبرو سکارو قانون نه چي دي زیات دي نو موږ ویلی شو چې اروپا له یو چې د اوسپن یو ډبرو سکارو له پلوه څخه یو شتمن لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي او د انګلستان روسیې فرانسې بلجیم آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکو برخې دي کوم چې په دغه هیوادونو کې په ځیره کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکارو قانونه شتري او موجود دي اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړی په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی درنو خوښوز د کونکو تر دې نه پرې مور تاسو د اروپا د لیوچی د قانون او نیپټو په حاله په اړه معلومات ولوستل اوس هم د لوس په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لیوچی د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنې په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه یو په خپل کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول ولدی، د چاګوګانو وتورو او داسې نورو پریکوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدل. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زکونکو، د اروپا د لویو وچو دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپل ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زکونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راوړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. د کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره ستارت ورسی وی. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو ځکونکو، یو هم د امریستردم د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندر کې په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو ځکونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېر کیږي. او د اروپا د لوی وچی مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنن درنو غللې ځکونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده د اروپا د لوی وچې. دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دي، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له عمل څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدې درنه ځکونکو، د مدیترانې سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او دالی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنی یولو لپاره په لیرې توګه سره کاشه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غللی ځکونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو، مراسم، قصرونو، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژوګل لیز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولبستل، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې پرې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لوی وچې یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېر کیږي، یعنی وروسته د افریقا او اسیا څخه دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژوګل لیز د کونکو په دې لوی وچې کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي، چې دې برخې ته مراد تاسو د ترانسپورټ نه ورکولی شي. یا هم په دې بل اصطلاح سره مراد تاسو داسې ویلی شو ترانسپورټ عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو، یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی شي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو غللی زکونکو، سړکونو کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړی ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او هم چنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول شو، او دغه پروسه نور هم چټک شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو غوړلې زده کوونکو، په دریمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرشي چې د ورګاډي کرشي موږ او تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل شو. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو، چې لومړی د اوسپنو لارې په 1925 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېیم سوال، د اوسپنو له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېیم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سنت کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مون زکون کوز مرستا سدرن ورز لوس په همدې ځای باندې پاتره سری تر بل داس درس پر چیز استاس په درنه حضور کې حاضر یم. دلا پما ش وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله ویترمات مکمل کی قدر منو کول لیس کون کو زبرشنا و پارت شتول تشرغ واس ما یم د هم ټول کی جغرافیه ما زمان شپ جمع لوستم. هیله د چتا شتول قدر منو کول لیس کون کی برتر او غجور صحت مند او سری د صحت چمه پتن می قدرمن زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس په لومړني یونټ کې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانونو صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په هکله به معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله ما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ژو قدر مونږ زده کوونکو د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو د چې افریقا لوی وچې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي په دې لوی وچې کې د اوبو لاري څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي په افریقا لوی وچې کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو لاري مهمې د وړلو لاري چارې شته چې د ځینې په طبیعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لاري جوړې شوي دي د هغه په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره د سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی دی دا چې افریقا له یو